او یا هم د واتس اپ لارې مشتره لږی ځنې نیمګړتیاوی لري چې تر ډیره حدا دغه نیمګړتیاوی پدې کې وي چې تاسو په خپل پیغام کې خپل نوم او ادرس نه یادوي او یا ځنې پیغامونه بیا تر دې هم زیات نیمګړتیاوی لري هغه دا چې په هغه کې د ورکسیوي کس نوم نشانه او یا هم ستاسو د ټلیفون شمیره نه وي ذکر شوې موږ څو ځله دغه ټکو ته ستاسو پاملرنه راړولې ده خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه تېروتنې کوي نو زه بیا هم په تکرار وایم کله چې پیغامونه ثبتوي لطفا دغه مهم ټکي په نظر کې ونیسي لومړی خپل نوم او ادرس وروسته بیا د ورک سوي یا پیدا سوي شخص نوم کومه نشانه عمر او په آخر کې هم خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره ووایست مننه او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې ستاسو د کوم ورک سوي دوست او عزیز په هکله معلومات راکوي
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زه ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کال دی شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي اول لمړې ته تلاش مې راوایه ما 0 8 8 4 3 3 3 واتس اپ هم پښته ده که څوک اکسونه غواړي د چا په کار نو اکسونه یې ورلېږم بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات میرا تبه موایم واتس اپ پشته ده 0 8 8 4 5 0 3 3 5 سلام هم در تبه 0 4 8 8 9 10 نو روشن هم در توای ما 0 9 0 5 5 9 9 اتصالش میره تا بیا وای ما چې دا پالش میره د هم زنګ وهلې شي هم واتس اپ ته میسج کول شي نو څنګه کړه چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 3 3 5 لتا ته هو دا د نړۍ رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخره کړه خبرونه الله مو ملشه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر نشه هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی پیالن مر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کس به تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد خالق هغه فنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت زاد خالق هغه فنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوی د نادالی راغلی ما کلوی دلته منځدی کور دی پس پکارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مم خبر ورکي د خدای لپاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا مکه کې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د څورلس پنځلس کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه الک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03 9 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 9 0 1. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزنه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتني وکړل وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مړ دی. والسلام تاسو خدمتګار.
قدرمن اوریدونکو دا ستاسو هغه پیغامونه چې د جنو په داسې وی کسانو په حق لمو معلومات راکوه ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو پسې ګرځي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کازوی شفیع الله نومیږي. دملای چې تل زوی د پنجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسېدونکو دي. عمر یې اوسې ویش کال دي. په قدمیانه او کرنګ غنم رنګ او لاجه یې ستیز ده. د مدرسې طالب دي. نو یو لس میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري. نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روحي لمخې د زمر سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0. بل شمیره ده 0 8 2 2 3. درېیمه شمیره ده 0 8 2 8 0 9. همدارنګ زموږ د واتساپ شمیره ده 0 8 9 4 9 5 1.
غرنی د ولایت کې مقر د ولسوالۍ د کوچپوفنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپتو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي هارډ ورک 0 0 0 3 4 9 3 1. دغه اسمانه ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. خصوصا طاهر روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی اوسېدونکو دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي. بل یې جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره د 0 2 2 8 1 9 5 9. 0 8 2 1 5 1. د بي سیم شمیره ده 0 1 0 1 0 2 5 9. میانه ونه لري. تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی، دا نوي کال کې چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه رجوند درک لور ک چا یا لیدلی یا مانا توګه څه پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي. د پسند د ستور سین سړی وو او په ټیفاب سره مرمې خوړلې وه پر استا لاس باندې د لړم شاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکرارم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غای ګل د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاړي کې امرور جانه. زموږ یو دامه زوی تقریبا د 4 کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 3 کاله وو. نو دا قریبان و دغه سپینسر یا جانې مور یې د ډېره پسې پریشانه ده، ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زموږ سره اړیکه ونیسي په دغه شمیره 0 1 8 8 4 1 4 1 5 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 8 4 1 4 1 5 1. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري، ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 0 8 0 1. بیا تکرارم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق دی، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ دی. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 1 8 0 3 5 4 5 4. بل سلام لمبر دی 0 1 8 0 3 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه درکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 5 1 0 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 2 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادۍ ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره لا درکه دی. په هغه وخت کې د عمر داسې اوویشت کاله به و انشاءالله الرحمن. اوس به انشاءالله داسې اوه څلوېښت اته څلوېښت کاله کې به وي د عمر. نو که چیرې چا ته معلومات وي یا د زموږ خپله اواز اوري نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. دوه صفر اته نوي یو پارسي به دغه کمه دوه صفر اته نوي صفر پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دیرش دوه سوه دیرش بیا پارسي درته بیان کړم. دوه صفر نه دوه هشت نو سد و پانزده صفر چار سد و سی دو سد و سی. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لمسی دی. زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره. خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سې اتلس ولس کله عمر لري نقد هلک ده د سې برابر وخت لري. که هر چا ته په اړه معلومات نیم کته دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ شپېته نه چلوي یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولنې کارمند اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند عاشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی. اصلي شلمند عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز لشکرګر بانان نسیم درک شوی دی. اگر هر مسلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د تدریم پر دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. سمه د ټلیفون شمېره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمېره ځل بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانیا لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی او دی دا لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره سابلاسته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي.
السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدی رادیو سلام خوشتن درم. داغ طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د صالحیل د کډی اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې سن درک دی. هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شماره دی. مرسته تماس ونیسی. السلام په احترام.
ګران ورور، مرسته ځلې دغه هیله کړی چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفاً خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا شوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترم، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-8-6-6-1-5. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0-8-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته کړه دغه محمود الله د امین الله اکازی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی. کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0-2-8-9-1-5-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-8-2-1-1-5-1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلامونه په خاص توګه د کوڅو اځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند نه پیغام پرېږدم. موږ یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور ننداره کوي دی. هر چا کې په اړه معلومات مې دي خپل ما سره په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0-8-15-2-4-3-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-8-15-2-4-3-9. بله اتصالات شمېره وایم: 0-1-10-9-8-8.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای نه دی پاتې. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوش آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره. اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدګر پاق باندې خبرې کوو لمون سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زدګر په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدګر مخه نیسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هڅه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هڅه ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی د هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خوځو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خوځو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خوځو کې نه پریدو، په دې معنی دا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه لري تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګورې، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي کنه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنري، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي، نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو یې په پایل کې په کور کې نولې وې، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسو نجونې نستلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان له تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل یې پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله داره چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر داره چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې دی چې خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره ځپي؟ له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیگی ورکول کیگی نه دوی دغه خپل قانونی شرعی اساسی او بشری حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبر دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کېږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا د اقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپله شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانونو استا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، هغه به قرآن کریم ته رقم ولولي، هغه به څه رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو، همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.